ورځې 10 بجې شوې سمک راغله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او اساسي او بشري حقوق خبرې کې خو د خبرونه په سر کې په مکرې خبرونه تا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې په کال کې تر یو میلیارد ډالرو پورې له لاسه ورکوي ځکه ښځې په اقتصادي پرمختګ کې له ونډې بې برخې دي. انتوني بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د ائتلاف په غونډه کې چې پرون په واشنګټن ډي سي کې جوړه شوې وه له دې کبله اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمایي ټولنه له کار او زده کړو محرومه کړې او وی ویل چې په کال کې یو میلیارد ډالر په اقتصادي وده کې د افغان میرمنو له ونډې ترلاسه کېدای شي خود طالبانو د محدودیتونو او بندیزونو له کبله افغانان ترې بې برخې دي. د افغان ښځو اقتصادي استقامت ائتلاف په 2022 کال کې د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری په نوښت جوړ شو. میرمن امیری پرونی غونډې ته په وینا کې له دې کبله خپګان وښود چې له 1998 ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې دي او د افغان میرمنو پر مخ د کار او بهر ته د وتلو دروازې بندې دي. طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د لګېدلو محدودیتونو په خاطر له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي او یو دلیل چې د دوی حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی همدا دی. د سالنګ لویا لاره له دوه ورځنی ځنډ وروسته نن سهار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي د ټولګټو چارو وزارت له قوله د دې لارې د خلاصېدو خبر ورکړی. د سالنګ لویا لاره د یکشنبې په ورځ د درنو واورو له ورېدو او سختو توپانونو وروسته د موټرو د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي دي چې د سالنګونو په ځینو برخو کې لا هم څه نا څه واوره وریږي او دا خطر شته چې دا لره یو ځل بیا په موقتي ډول بنده شي. د اوکراین پوځ وایي چې ختیځ افدیفکا ښار ته نږدې له دوو نورو کلیو څخه هم خپل ځواکونه ایستلي دي. د اوکراین د پوځ ویان دیمیترو لیخوی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه لستیپوف او سیورنی کلونو وبخي چې اوکراینی ځواکونه لستیپوف او سیورنی کلیو څخه چې د افدیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. ویان زیاته کړه چې پرون په سیورنی کې درنه جګړه وشوه. د هغه په وینا په دې جګړه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اوښتي دي. افدیفکا د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیوه او داسې مهال چې اوکراینی ځواکونه د تجهیزاتو او وسلو له کمښت سره مخامخ دي اوکراین د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې یوه بله ماتې وخوړه. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثي وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي تیم لیندر کینګ پرون د سنا یوې فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کشتیو حملې وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران حوثي وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. د لیندر کینګ په وینا کره راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کشتیو د حوثي یاغیانو له حملو وروسته متحدو ایالتونو او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې. او نن افغانستان او ایرلند خپل یوازینی ټیسټ لوبه کوي. دا ټیمونه به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 10:30 بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ټولرنس اوول سټډیوم کې مخامخ شي. د افغان لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی پرون یوې خبري غونډې ته وویل
ایرلند یو سخت سیال دی. موږ په خوا ډېرې لوبې کړي. دا به موږ دواړو ته یو چیلنج وي، خو موږ باید څه کوو چې د شرایطو څخه د خپل ځان په ګټه کار واخلو. لوبه مثبته پیل او مثبته پای ته ورسوو.
افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې وه چې افغانستان وګټله. د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان شهیدی ترڅنګ نوراندی زدران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته، خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي په دې ټیسټ سیالۍ کې نشته.
د ځوانانو خبرونه درنو دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر ځوان دریشي ګنډون کې د جمهوریت له سقوط وروسته د خپل کار له پیکه کېدلو څخه شکایت کوي. وایي اوس د خپلې خیاطۍ د دوکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمتش مناسب بود، هم مردم زیات استفادهش میکرد. حالا هیچ کس استفاده نمیکنه. اگه سرگرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، کس به پیش برده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته. اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي، څه رقم خولي سر تور غلا چي.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپله ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کولو ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجه کډه بار کړي او هیواد پریږدي.
دریشي او پتلون اسلام ګم شو دیګه، همش پیران تم بون شو.
دریشي او پتلون ورک شول، اوس ټول کمیس پر توک دی. ما په ایران کې دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل، بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دوکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره پس اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوای ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نشو وړی.
سرگرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه، و کس با پیش برده نمیتونیم.
در ننگرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چه درخ دوکان لری او پتسنگ که خیاطی هم جوړه کړی و، وایی چه اتلس کسانو کارو سرکاوه. در طالبانو لواکمنی روسته هغو خیاطانو چه دریشی جوړه ولی پسلو که 90% کار لزیان سرمخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی، وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې دی بس نو سپتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړه په دې برخه کې؟
دا څه دی چې په حساب نه شونه دی، نو بیخي پاته یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څخه پروګرام اوسي، نو هغې د خاطر کپتون یا دریشي جوړ کړي. که نه نور خو چې دی نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي، څوک نشته. ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. که نه خو د خیاطۍ که درته ووایم، نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شی دی که وي خو وابې غوندو که نه ما زړو کې به وخت تیر کړو. که نه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار د درخ فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. که مثال درته ووایم، اوس حتی د روژې یا د لوی اختر د خاطره دا چې دي د خیاطانو یو دوه ډېر غټ مهم په حساب سیزنونه دي. که نه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډېر ښه وو. داسې وخت و چې مونږ به خپل په دروجې میاشو مونږ بيخي د خلکو نه کار نشو اخیستل ځکه په مونږ بزیاتو حتی دروجې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړو او اوس حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت چې هغه وکولی شي د کار خلکو ته وکړي نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کارکوونکو له اقتصادي وضعیت نه ډیرته وایي، البته د خیاطانو چې څومره خراب سه
دکاندار باندې اثر کوي، پرافروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډیر اغیزه کوي. ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په اونۍ کې 15,000 یا 6,000 یا 4,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شي، داسې هفته راځي چې هغوی پکې 0 روپۍ کار کوي. نو دغه 0 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې آفرین د دې کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې خپل فامیل چلوي، اولیه ضرورتونه، نور مریستیا، د هر څه، هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره مخ خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې، مؤسساتو کارونه زیات وو، نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو. نو په دې اساس خلکو چې دی لباس، جامو، واسکټ، کورتۍ، هر څه ته خلکو زړه ښه کولی شو. اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو، نو هغه پخوا چې تقریبا 16,000 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو، همدارنګه په نورو دفاتر او وظیفو خلک بې وظیفې شو. نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی، هغوی اوم ګټي یا دغم کې هم هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي، خیاطي یا جامې یا واسکټ، دا خو داسې دی د شوق او ذوق شیان دي. نو ده ته ډېر وروسته هغه خلک اوس جامې کوي چې هغوی سره یا اتمن د هغوی د فامیل یو غړی دوه غړي چې دی په خارج کې اوسي، یو 100 روپۍ د خپل کورنیو ته رالیږي، نو هغه خلک چې دی اوس جامې او واسکټ یا کورتۍ ځان ته جوړه کړي. اما دلته چې څوک استوګن دي د هغوی کاروبار دی، هغوی چې دی نشي کولی چې د خپل ضرورتونو او دغه دغه سره جامې او کورتۍ او واسکټ هم ځان ته وکړي. نو په دې اساس په ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه، نو ډېره اغیزه یې کړی ده.
بله، که درته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی، مثلا د جمهوریت په وخت کې که خلکو کالیم ګنډل د کمیس پرتوک چې په عامه خبره ورته وایو ډیزاین یې پکې کاوه، اوس هغه ځوانان شته چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالي ځان ته وګنډي؟
پخوا خلکو ډېر ساده او سمپل ډیزاینونه خوښول، اوس زیاتره ځینې ځوانان چې هغوی کوم لباس جوړوي نو هغوی داسې جامو کې دغه کې چې څومره ډېرې زیاتې بخې وال شوي د دوی خوښېږي کنه، او هماغومره چې دی داسې پیسه پیچلی غوندې ډیزاین د دوی خوښېږي چې ډکاره وي یا پرکاره وي کنه داسې ډیزاینونه. او پخوا چې کوم دغه وو هغه ځوانان خو که درته ووایم په 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې.
یوه نړۍ مننه، تا ژوندي و سلامت اوسئ.
خواهش کوم، ستاسو نه هم مننه چې زموږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مو ودان.
ځوانانو مو هم پوښتلی چې دوی ولې دریشي نه جوړوي او نه یې اغوندي. په کابل کې د دولت یو تنخوانی کارکوونکی چې اوس هم رسمي دنده لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي، وایي پخوا به دریشي دفتر ته نه تلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوي دریشي نه جوړوي، بلکې په هغو مخکې جوړو شوي باندې هم ګرد پروت دی.
د ځان په هکله که درته ووایم، هر ورځ به چې دفتر ته تلو چینج کول بم، یو نو هفته کې بم 4-5 استفاده کوله. اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا 3 کاله برابرېږي، بیخي استفاده مې ورنه کړې. که درته ووایم چې زما به معاش به مې چې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به دې معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم، نو معاش به مې لا رسې نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله. او خو په شوق اوس بیخي کوم چې دی بس کور کې کلارې پرتی استفاده ته نه کی کوم خیاط نه بچما درشي ګنڈل اوس بعضی وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړوم نو اوس بیخي توفی نه چې پرمیش ورته ورته چې ما ته درشي جوړه کا بس هغه څوک وره کالی جوړ ته جوړ کې نه درشي خو بیخي په دې ورځو کې ډیر زیاته کوم شو څوک نه جوړي سلو کې 95% د منځ ته للی څوک استفاده ته نه کوي مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله نو غونډو بعد درشي نه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو د راتک سره د درشي نه استفاده ډېر زیاته کمه شوې ده یعنی بیخي په رسمي دفترونو کې خو یو خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي هغه کې ترې استفاده څوک کې کولی شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده ترې نه کیږي او همداسې ګنډلې او عام ډېر کم رنګه شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کړي بیا د څه په خاطرې وګنډل شي نو ګنډل هغه هم ډېر کم شوي دي څوک نه د سې ډېرې ګنډیم نه ځکه چې زیات دود د همدغه مروج کوم کالي چې دي همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او په همداسې روزمره ژوند کې هم د همدې استفاده کوي نو د درشي له استفاده بيخي کوم شي.
افغان خبريال عاشق لوی چې درشي د خوخي وړ پوښاک دی خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه دورته برابر شوی چې درشي واغوندي زکه په خیاط هم نه جوړوي
تیر وختونو کې موږ خپل هم درشي اغوستل او درشي چې کله کینو ضرور به درشیان په خیاط کاندې دا رښتیا خبره ده چې لتیر دغه 2.5 کال او 3 کال چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوی واکمنان راغلي نو لاغي ورسته رښتیا هم ما کوم درشي په خیاط نه راګندل یو لاغي ورسته بیا غوسه هم نه ده ځکه چې اوس په ټوله کې کالی ډیر اغوستل کیږي او کالو یو تدیر په بلنه نه کیږي نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوې بد یاغوسې نو مجبور یې چې لاغې راورسته دلته کالی واغوندي ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالی اغوندي محدود کسان دي چې هغوی درشي اغوندي نو ما خپله هم تیر 2.5 کالو یا 3 کالو راهیسې درشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو چې یو څوک زیار باسي کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې کار کړي غالبا هغوی هم د دې لپاره دوکانونه جوړ کړی وي په دې مسله کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپل کورنۍ لپاره یې غشتا ستونزې په واري کې خو دا تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسله کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې هغه ته طبعا د ډیرو یې کارونه په ټپ ولاړ مجبور دی چې د مسلک بدل مونږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو د خیاطانو زحمت ته ګورو واقعا دا ډیر سخت کسب دی او ډیر یو حوصله ګیر کسب دی یعنی دا ډیر غټ حوصله غواړي که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان نو د خیاطۍ مسلک ډیر سخت دی او بیا په تیره د درشي ګنډلو دا چې په ډیر سخت زده کیږي او واقعا دا بيخي سخت ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کی او کله چې دا مسلک زده کی په دومره سخت بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي بیا تک مسلک بدلی د غوند د پاللو په پار واقعا دا ډیره سخت ده زخت زیات سخت ده
اکثر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د درشي لاغوستلو څخه محروم کړي بلکې په خبره پیچ کار کې هم هغه په خانه شوق او ذوق نه دی ورپریخي
یو طرفه کوم شوق او حواس د خلکو مخ کې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلط په پوادو کې خوشحالي او په پوادو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي ولا به راوستل نو رقم ځوان به کوشش کولو سیو ستل شو شخ په برابر کې هغه په خولي او په درشي او په هر طریقا وونه اخترو کې هم داسې خوشحالي وي ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر او ډیرو خلکو وظیفې لرلې ښه ښه معاشات یې اخیستل نو کوم شوق سوا زیات و نن سبا داسې وخت راغلی داسې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده بل طرف سې کومو خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي نو سې چا خبر جوب خالی وي نو انسان به څه شوق وکړي بچې به وکړي او بل طرف سې دا درشي دا تافیق خوله یاده کړه د افغانستان حالات همداسې دي سې هېڅ خوشحالي به کې ونه وینې نه کاروبار جوړ دا نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي او نه اخترونه هغه رقم خوشحالیان استه لکه مخکې سکوم وخت کې وای او دوه تیر دولت کې هر سټایل سے ځوانانو کول هغه خوشحالي مراسم یعنی واده مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو نغه مراسم سے مخکې په منزل کېدل هغه سی اوس نه پرګری ځوانانو بس په ویختو کې کوم سټایل ګیره کې کول هغه باندې نن سبا بندیزونه دي شوق نه لري نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي پیسې نه لري پیسې په کار پیدا کیږي کار روزګار نستا همدا لتونه دي سه کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سے روزگاری جوڑی نہ بیار چوک ضروری واڑی سے اسٹائل نہ اسٹائل وکی انہوں سب جوانان اسٹائل یا پوزیشن نہ کی اجاز گرزی بس اس طرح کم جوڑا گاڑی توار اگلا چاہیے اس طرح کم خولے سار توار اگلا چاہیے
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشي نه جوړوي خبرې شوې کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي ځوانانو ته څه کول پکار دي دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی له نوموړي سره مې مار ککړی هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چاچی درویشی گنڈ دے یا ٹراؤزر دا سی ندی کار خراب سا وے دے کدے سی دے یا کم شوکیان چو چاچی دا گستل نو آغا خلق خپل هیواد پر خیتلی دی نور ملکو تا مسافر سوی دی نو پدائی خاطر دوی کار کم سا وے وس لکا سر کم چی موت دا سر کم چی خلق زان باید اپڈیٹ کی بدل کی نو باید توجہ کی مخپ دے سادہ کا دے ہوتا
تاسی لخپلو تجربو را تو آئے کلا چی او کار کی ما تاو خوڑی سی لکا دی درشی پا جوڑا ولو کے سر کم خپل کار ته مو بدلون ورکړ څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او دسي کار وکړي چې پیسې وګټي
د سې سړی کوم کمبل کار ځای جن دې مثلا دې سره روابط لري کنه مثلا یو رقم کار دې کې فرق کې مخکم درویشي جوړول او سپای ځای کاری جوړ کی دا سه مخکې د درویشي ته کا خرڅ او د وس باید ساده ته کا دې ته کا خرڅ کې نو دا سه باید ځان مدد کې مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول لاغه نه کې دا بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاوانی به ورسته ورسته هغه کار شپه سره روانې دي نو دغه نه سي یو کار بند شنو بس ته نور کار نه کوي ما ته بل کار تلاشه چې هغه اوله کې د مشکلاتې به شپه سره سره ته عادت کېږي بدل کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې دی وسی دا څنګه کې سستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په فایل کې د څومره ستونزې ولیدلې
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ بیا زازم موسم سے راشی نو آیتا صبح خبر ہے چې کله زما شروع سی نو په دغه کابل کې هغه بارکونه بیخی دغه سی د نشته په برابرۍ مثلا په سلیری ساتو کې دوه ساعته یا درې ساعته وی نو بیا موږ خو کار کول برق سره نو هغه برق بچنو د من کار نه کیده نو بیا موږ هغه کار کې تاوان وکا هغه پرې خو دورا دوه نه انکار اوس نو نه انکار دغه دریم کال دې سره موږ مخ پر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې هم مشتری خوشاله ده هم منګه
آن لاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي مونږ خو دلته د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټون وی مونږ سره سپلیم وی دا دوا پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نن راوړو
دا شین تاسو چیرته جوړوي
دا اوس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالته جوړو
ال تخپل کارخانه لري چې رقم جوړوي
ال دوستان لرو او نوې جوړي مونږ ته راځي
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې چې رقم جوړوي چې رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا
تجربہ لري کار.
بله، البته په پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي؟
بله، پاکستان کې ولې سواد سلام کوي؟
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي؟ په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پرټو کارخانه دلته جوړې کړي؟
بله، موږ سره اوس امکانات نشته، بودیجه دومره نه لرو. خپل دوستان لرو، هم هغوی سره یو.
څومره عاید تاسو لاسته راوړئ؟ له یوې خوا خو مصروفه یاستئ، کومې پیسې چې اوس ګټئ تاسو خپل کار بدل که اوس پټوګان جوړوئ؟ ځکه پخوانی کار کې ګټه نه وه. څومره خوشحاله یې ترې څومره عاید لاسته درځي؟
بس دومره کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو، هغه خپل مشکلات، هغه خپل زندگی، هغه خپل مصارف پې ډېر ښه مخکې وړل کېږي، خو انشاءالله ښه کېږي، ورځ په ورځ ښه کېږي.
بله، په آخر کې که تاسو مشوره هغو کسانو ته ولرو چې کسب و کار یې په ټپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولی، مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ او تاسو خبرې وکړې که نه، دریشي چې جوړوي دوی ته له خپلو تجربو څه وایي؟
تاسو مخکې درویشي جوړوله، اوس ساده کالي جوړ کړي، ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک. داسې نه ده چې یو کار بند شو ته به نور کار نه کوي، نه، زندگی کې ډېر زیات کارونه دي، ځکه کې اوله کې سختي غواړي، هغې نه بعد اسانه دي هر یو کار. نو باید مونږ چې مونږ کوم کار بند شي، مونږ باید جګر خون نه شو، زغم خفه نه شي، ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي. نو دا راځي راځي، یو کار به بندېږي، تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي، نو تا په هغه بل کار باندې دي. داسې به نه کوي، تا دا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې. ته ځوان یې، ته محنت باید وکړي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د هغو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غولو توان نه د لوړو کارونو کول او دا چې هغوی سوال ته لیږل کېږي کومې بدې پایلې لري، نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست، وایستري مشي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش حقیقت ده، د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي توګه بیا کابل کې په هرو لسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلای شوی. تاسو تقریبا د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولی، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري، دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او طوفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپلې خوښې او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه فشاقه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوس مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلی شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونه ته زغوام اشاره وکم. یو خو بد اقتصادي وضعیت د افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. دغه ماشومان یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور ده چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دسروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوئ، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د افغان په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترینه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنګونه او ناامني په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي. په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامني بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاد وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیدا کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهوبه درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده بندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونې ده، او دوی دغه خپله اوقده بندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرڅ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې ټولنې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنیو لخوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې لخوا نه، او بالاخره د دولتونو لخوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه ایتځه مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بیلابیل مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ځمکې کې یخ تیری، په اوړي کې ګرمي تیروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر څنګه دي دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکی ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناستي حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترې نه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې، ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې طرح ولري چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، ترڅو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چې هره ورځ لارې برخې څخه ښځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې کمونږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول، او دوی خپله ډوډۍ فیلان لپاره ترلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي، او دوی خپل اقتصاد ترلاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي، او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا نشي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه میرمنو ماشومان او شاته کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دغه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کیږي طبعا دوی نورو شاته کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړباسي چې دوی باید په ښار او بازار کوڅو کې باید شاته کارونه ترسره کړي، او دوی ته یو مړی جوړی پیدا کړي.
که دا حالت هم دسي پاتې شي، ښځې بیکاره شي، او د کار زمینه مرته برابر نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولای. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا اساسي حق ده، کار کول اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق به استعداد، هر څوک مطابق به هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود، او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه، البته دوی که کولای شو چې نور کارونه تر سره کی حتمانه تر سره کول چې دا دوی مهارت او دا دوی لیاقت نو په دې برخه کې دوی کار کړی او زده کړې تر لاسه کړې وي. بل اخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد برابرو اثرات به طبعا منفي وي او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
دیو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي او منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنۍ پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چېرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې راولوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان له دنیا راتلای سي؟
بلنه تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګ از د کاسه میایې. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغه څه په آینده کې هم دوی هماغه څه شخصیتونه پیدا کوي، هماغه څه جامې ته وړاندې کیږي. که چېرې په ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې دوی سره سالم رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه یا مثلا له شوخۍ نه یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کیږي، که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کیږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب ده او له بلې خوا ورستر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبور نه کاتي یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنۍ او د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شوي چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي، نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کیږي او با شخصیت روزل کیږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کیږي.
استاد اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مور نه اخلي، لکه مخکې موږ او تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې. نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول له کسبو کار څخه او هغوی نه کسبو کار یې اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. نو یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامې ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنۍ کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په هغه خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغه زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګانو وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مالو په برخه کې کوم سازمانونه چې دي دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې چې دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې باندې تطبیق کړي، او دغسې زمینه سازي د ورته وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې. نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه هم له لاسه ورکړلې، په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چرخې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو هم ټول خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اشناراشا نامخت کیگی اشناراشا یاد خوری گی اشناراشا باران وری گی اشناراشا و بارانی موسم کی خوان بی بی دنو داش ولی جانانا کدی او شاش ولی جانانا دیر بی وفا ولی جانانا داداس چاش ولی جانانا چاچ کومون پسی کول زغی بتونا جنان می داس ستم گر دے رانی اوڑے دزرا سر دے دا بی وفا باندی جوڑ دے غم اختر دے بے وفا جانا دلاسا او بسم راما خوایا پچھا باندی مین شم عجیب اشنا باندی مین شم بے وفا باندی مین شم داست لیلا باندی مین شم چمی پزر کبی بی رحما او گزارونا دزوانے پا خوب ویدہ دے نیاز بدارا دے دے خبر دے چی ویدہ دے کا خمارا دے دے گرمے پا خوب ویدہ دے نیاز بدارا دے دے خبر دے چی ویدہ دے کا خمارا دے دے خبر دے چی ویدہ دے کا خمارا دے نٹک سر گے بچا تت سو جانا نا اس میں نہیں رے گی زما مخت مخت کے گی زما سڑ گے کی پلو سے گے داس پزل میرا ورے گے لیک پزم کا چی وری غزل وسمن شی نور پٹا پو ود سایا شن کی خالو نا بدر گو کی در توایم سی نغمو کی در توایم پٹی پگو کی در توایم راش ٹپو کی در توایم مگر پتایم تجڑا تو غاڑا تلوانگو امیلو نا لے لو زانگی لے لو زانگی لے لو ساپس کی نغاڑا تلوانگو امیلو نا لے لو ساپس کی نغاڑا تلوانگو امیلو نا منظور دے ہر کلی وال رات تربور دے پختنوں کی دا دستور دے وہ عشقان باندھی ڈے کبھی سلمونا کیوں دے گزر دے کر کولی نشتا کول سحر د کولی نشتا ما زګر د کولی نشتا اوس د جانان دی دل بکو سای کی کو ما شد پرلی واڑ گلونا خوری ری زمان دوانی شوا زمان پات زندگی شوا نور پو نصیب می تنہائی شوا اظہار نپات شاعری شوا جانان غمور تپزڑا خبر دے چھی ددے کا خمارا دے دگر میں پخوب بھی ددے نیاز بدارا دے دے خبر دے چھی ددے کا خمارا دے دے خبر دے چھی ددے کا خمارا دے پلا زانا گران دے دن جانم دے دزن کو کی ساتا ماں لانو جوندن زمات باشو دخم باران شروع پماشو زلمی بیہا دور خطا شو اگا جانم چی دول شاشو دیر بی وفا شورا ترا یکرل غمو جانا نا ہر کا شرمے کا مجانا نا جھلک لڑسی کا مجانا نا جرگا درلی کا مجانا نا تب پسر ڈولے کی جان تب تو ماں سانگ لے لو واپس کی نغاڑ دلوند امیلو نا لے لو زانگی لے لو ساپس کی نغاڑ دلوند امیلو نا لے لو ساپس کی نغاڑ دلوند امیلو نا لے لو بنیا چھدا گان دیپ ویر بدائی شینا راشتہ زخم نہ در تخایم رزل داغ نہ در تخایم اگا وقت نہ در تخایم دو وقت یاد نہ در تخایم چیز رو تبا سرا یو سے گرزی دو سر دلی بنے کرم ہر ډګر دلی ونه کړم سد سیالانو د سیاله نه پات شو ما بس دے بخلا شنو بنا کو جنگو نا دزوانے پر خوب بھی دادے نیاز بدارا دے دے خبر دے چھو بھی دادے کا خمارا دے دے گرمے پر خوب بھی دادے نیاز بدارا دے دے خبر دے چھو بھی دادے کا خمارا دے دے خبر دے چھو بھی دادے کا خمارا دے